دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. نن د پنج شنبه یا زیارت ورځ او د 2023 کال د دسمبر 19 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې د کورمی د حالاتو او سواد کې د مظاهرې په ګډون د سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو. تر اوسه وړاندې د دې مهال خبرونه ته غوښ سي. لومړی د مهم خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په کورمه کې بشپړ امن هغه وخت راتلای سي چې پنشت کې شکیلي غاړې خپلې وسلې حکومت ته وسپاري. په افغانستان کې په ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او 40 نور ژوبل دي. او د اوکراین ولسمشر ویلي یوازې د امریکا او اروپا اتحاد په هغه هیواد کې جګړه درولای سي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا حکومت ویاند وایي په کورمه کې د امن لپاره د حکومت لخوا جوړه جرګه او کمیټې به هله یوې پریکړې ته ورسیږي چې کله په سیمه کې پنشت کې شکیلي غاړې خپلې وسلې حکومت ته په سپارلو رضا سي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار محمد علي سیف چې د کورمه د امن لپاره د حکومتي کمیټې مشري کوي پرون یې په پېښور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت په سیمه کې روانه فرقې ز مسله حل کول غواړي، خو دا په هغه صورت کې ممکنه ده چې دواړه غاړې د حکومت خبره ومني. د خبري غونډې پر وخت خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د روغتیا چارو سلاکار ډاکټر احتشام په سیمه کې د دواینو د کمی د ریپورټونو په اړه ویل چې حکومت هلته پر وخت د دواینو پر رسولو بوخت دی. په کورمه کې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د سنیان او شیګان ترمنځ فرقې نښتې پیل شوې چې 144 کسان پکې وژل شوي او له 200 زیات ژوبل دي. د دې حالاتو له وجې لارو بندېدو خلکو ته ګڼې ستونزې جوړې کړې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت په منځګړیتوب د دسمبر په لومړۍ نیټه د کورمی انتظامیه د دواړو خواوو ترمنځ اوربند اعلان کړ. د خیبر پښتونخوا د سواد په منګور کې نن د جهانزیب کالج ګراسي لوبغالی د لوبو حکومتي څانګې ته د سپارلو د غوښتنې لپاره او د لوبو د میدانونو د خراب حالت ضد مظاهره سوې ده. په لاریون کې زده کوونکو د سوداګرو اتحادیو او لوبغاړو ګډون کړی و. یو ګډونوال حارث بادشاه مشال لډیو ته وویل چې د جانزیب کالج ګراسي لوبغالی د بیا رغونې په نامه له تیرو شاوخوا څلورو کلونو راهیسې تړل سوی دی او صوبایي حکومت یې د لوبو حکومتي څانګې ته نه سپاري.
زمونږ دغه یو مطالبه ده چې دا جانزیب کالج ګراوند وو، په دې باندې به ډیپارټمنټ ټورنمنټونه کېدو، نو په دغه وجه باندې مونږ دلته راغلي یو چې مونږ ته زمونږ د جانزیب کالج د ملکیت واپس شي. په دې کې د صوبایي حکومت ښه پوره پوره لاس دی. زمونږ د جانزیب کالج نو سره سب پروفیسران دي چې هغو پکې ملوث دي چې دا ګراوند هغو ته پواله کړل.
احتجاجان د مظاهرې پر مهال په سیدو شریف کې د سوات ډیپټي کمشنر دفتر ته ورغلل او غوښتنې چارواکو ته وړاندې کړې. ډیپټي کمشنر شهزاد محبوب دوی ته ډاډ ورکړ چې د دې مسلې د هواري لپاره به یو کمیټه جوړوي چې له دې وروسته زده کوونکو احتجاج ختم کړي. د پاکستان حکومت له اوږد واټن وشتونکو بیلستیک توغندیو پروګرام سره پر تړلي دولتي ادارې او نورو شرکتونو د امریکا پر بندیزونو خواشینی ښولې ده. دا تر هغې وروسته ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې وویل چې د پاکستان د اوږد واټن وشتونکو بیلستیک توغندیو پروګرام د خپرېدو دوامداره ګواښ ته په کتو د ملي پرمختیا کمپلیکس په نوم پر دفاعي ادارې او درې نورو شرکتونو بندیزونه لګوي. وزارت ویل دي دا اقدام په 2015 کال کې د ولسمشر دغه فرمان پر بنسټ کوي چې موخه د عامه وژنې وسلو د خپرونکو او د هغوی د لیږد وسایل په نقشه کول دي. وزارت ویلي چې په اسلام آباد کې د ملي پرمختیا کمپلیکس د پاکستان د اوږد واټن وشتونکو توغندیو د پرمختیا لپاره سامان او آلات اخلي. بیان وایي چې د واشنگتن د ارزونې له مخې هغه اداره د شاهین په نوم د توغندیو په ګډون د پاکستان د بیلستیک توغندیو د پرمختیا مسؤله ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د واشنگتن دا اقدام بدبختانه او متعصبانه بللی دي. بیان وایي چې د اسلام آباد د ستراتیژیک وړتیا او مخه د پاکستان د خپلواکۍ دفاع او په جنوبي آسیا کې د سولې او ثبات ساتل دي. زموږ غږ مشال رادیو خاوري. د افغانستان په غزنی ولایت کې پر کابل کندهار لوی لاره په دوه جلا جلا ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او تر 40 زیات ژوبل دي. د طالبانو د حکومت ځای چارواکو ویلي چې دواړه پیښې پرون د مسافر لیږدونکو بسونو او ټانکرونو د ټکر له کبله شوي دي. د دوی په خبره لومړی پیښه د غزنی په شاه عباس سیمه کې شوي چې پکې یو مسافر لیږدونکی بس او د ګازو ټانکر وجنګېدل. د طالبانو یوې ځای سرچینې چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د نوم نښولو په شرط مشال رډیو ته وویل چې په هغه سیمه کې 14 کسان وژل شوي او 14 ژوبل دي. د غزنی له غزای شاوخوا 45 کیلومتره لرې د نانی په سیمه کې دویمه ټرافیکي پیښه د یو بل مسافر لیږدونکي بس او ټالر ترمنځ د ټکر له کبله شوې ده. په هغه پیښه کې د چارواکو د 33 کسانو د مړینې او د 40 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د طالبان حکومتي چارواکو لا د دواړو پیښو د لاملونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په افغانستان کې زیاتره ترافیکي پیښې د قوانینو نه رعایت او د ډرایورانو بې احتیاطۍ، د سړکونو خرابوالي او پر وخت د موټرانو معاینې او مرمت نه کول له کبله پیښېږي چې مرګ ژوب لاړوي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلي چې یوازې د امریکا او اروپا اتحاد ترانس اټلانټیک په اوکراین کې جګړه درولی او سوله پر ځای کولی سي. زلنسکي په داسې وخت کې نن په برسلز کې د اروپایي ټولنې له مشرانو سره ګوري چې داسې اندېښنې دي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ به شایي راتلونکي جنوري میاشت کې د ولسمشري دندې تر سنبالولو وروسته له کیف سره د امریکا له ملاتړه په شا سي. ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي ول چې که بیا سپینې ماڼۍ ته ورسېد نو د اوکراین او روسیې جګړه په 24 ساعتونو کې پای ته رسولی سي. د برسلز غونډه په داسې حال کېږي چې د اوکراین ښارونه او زیربناوې په دوامداره توګه د روسیې د بې پیلوټه الوتکو او توغندیو تر بریدونو لاندې دي، او د دې ترڅنګ د وسلو او سرتیرو له کمښت سره مخامخ د اوکراین پوځ د هغه هیواد په ختیځ کې د روسیې د چټک پرمختګ د مخنیوي په لړ کې له زیاتېدونکو مشکلاتو سره مخامخ دي. دا تر دې مهاله د مشال اډو خبرونه. خبرونه مله مشال رادیو څخه واوریدل. پروان خبرونه کې د دې ترڅنګ د نور راپورونو تفصیل اوریدلای شئ. په کورمکی له تیرو دوه نیم میاشت راهیسې د تګ راتګ لارې تړل سوي چې له وجې خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د یو ناروغ ماشوم پلار وای
اوس پتول کې څه شته نه، ډاکټر مینا وکړه اوسو سره شته نه، زموږ پیرو کې د ماشوم بخوري.
د اسلام آباد خبریالانو د احتجاجي مظاهرې له لارې له حکومت د صحافیانو پر ضد د جوړ کړو مقدمو د غوښتلو د ختمولو غوښتنه کړې ده.
زوم یما نورم صحافیان دي هغه منې څنګه کیسونه جوړیږي او څنګه دی واقعي چې کوم هراسمنت د صحافیانو روان دی د هغې دپاره موږ د پروټیسټ کال کړی دی.
په پاکستان کې د تیلو او ګیس د نظم ادارې د ګیس په نرخونو کې تر 25 سلنه زیاتوالی منظوري ورکړې ده. د پېښور یو اوسیدونکي وایي یو خوا ګیس کم وي او بل خوا حکومت نرخونه زیاتوي.
لمبی حکومت لپاره کار چې ګیس خلکو تور کی خدا پیسې اوس په ډیټینګ کې سیوا کیږي نه پوا منی بوجم دی ډبل خرچ کیږي.
پر دې سربیره د سیمه او نړۍ په اړه یو شمیر نور راپور هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو خاوري اوس راځو د راپورن پر لور. په کورمکی له تیرو دوه نیم میاشت راهیسې د تګ راتګ لارې تړل سوي چې له وجې خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د لارو بندېدو له وجې په روغتونونو کې ناروغانو ته درمل نه رسیږي او د دې ترڅنګ د پېټرول، خوراک څاک او د ژوند د نورو شیانو قلت هم دی. دا تر هغه وروسته ده چې په دې وروستیو کې په هغه سیمه کې فرخیزو نښتو کې درنه مرګ ژوبله واوښته. چارواکي وایي تر څو چې شیا او سنیانو وسلې دوی ته سپارل نه وي او مورچې له منځه نه وي وړي تر هغه به لارې تړلې وي. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
دا د ډېرو مشکلاتي چې به هی میډیسن شتانه نه تبي دوايي ملويږي نه مثال
دا غږ د پړچنار په مرکزی روغتون کې پر بستر پروت د یو مریض پلار منیر حسین دی. منیر حسین خپل ماشوم د علاج لپاره یاد روغتون ته ورواستل خو هغلته د نوموړي په خبره د بيمارۍ متعلقه او ضروري دوايان نشته چې دغه صورتحال هغه د پریشانه سره مخامخ کړي. په روغتون کې علاج پر سم ډول نه کېدلو نه یوازې منیر حسین فکرمند دی بلکې نور خلک هم د خپل خپلوانو مریضی ته خفه دي. ځای اوسیدونکي غواړي چې خپل مریضان لا ضلع بهر نور هسپتالونو ته بوځي. هوټل پړچنار مرکزی سړک د بندېدلو له وجې داسې نشي کولی. د کورمې مرکزی سړک پر بندېدلو نه یوازې مریضانو ته تکلیف دی بلکې د مقامي خلکو تر مخه هغلته د پېټرول، خوراک، څکاک، دوایانې او د ژوند نورو سیزونو قلت هم راغلی.
پنځه شپې ورځې بعد روغو او د ماشوم ته ډېر تکلیف دی. سپاتال ته چې روغو ډاکټر ته کېناستو او سپاتال کې څه شته نه، ډاکټر مینا وکړه اوسو سره شته نه، زموږ پیرو کې د ماشوم بخوري.
کورما یو له هغه قبایلي سیمو ده چېرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته چې کله هم ناخوښه پېښه رامنځته شي نو د دواړو فریقینو پر یو بل ورغلیو لارو تګ راتګ ودرېږي. په سیمه کې نه یوازې پر تودي او بنګخو لارې بندي بلکې مقبل، زازي، خروټي، زدران، غلجي او منګلو قبیلې خلک هم پر خپلو علاقو محصوره پاتې دي. د غزګړی فضل الرحمن پر 13 دسمبر مشال لوډیو ته ویلي باړ لګېدلې نو په دغه صورتحال کې ژوند تر کړاو لاندې را راغلی دی.
یخ پلا خو حکومت جوالار نه توب کړی دی پریږدی مانا بے مور انزور نشو وړی نشو ایړولی انداسې ترې منګال به ته وښیم انداسې بې شروع به ته وښیم چې هغه څلور طرفه کله باندو.
بل خوا د خیبر پختونخوا صوبې د اطلاعاتو مشیر ډاکټر بیرسټر محمد رسی پر 13 دسمبر په پېښور کې د یو مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي تر څو چې دواړه فریقین اسلحه پر حواله کولو او د مورچې مسمرولو په خبره ورسره رضامند شوي نه وي د سیمې تګ راتګ لارې نشي خلاصولی ځکه چې د خونریزي خطر لا هم موجود ده. سیفیلی سومره پورې د سیمې په هسپتالونو کې دوایانو د کمی خبره ده. نو فرهمی د هوایي لارو په ذریعه کړې سیف زیاتوي په سیمه کې 2000 ټنه خوراکي مواد موجود دي چې په دغه کې د 2000 ټنو ترسیل تر کېدلو پس د خوراک صورت پوره شوی دی. په کورمه کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ د یو بل پر ځمکو مورچې جوړولو په خبره جګړه تر پیلېدلو هغلته ټولې د تګ راتګ لارې تړل شوي. په سیمه کې هره ورځ کانوایانې بدلو په ذریعه حکومت د خلکو تګ راتګ ستونزه په عرضي بنیادو حل کوله، خو پر 12 اکتوبر د سنیانو کانوایي او بیا ورپسې پر 6 نومبر د شیاګانو کاروان د وسلوال بریدونو لاندې تر راتلو پس له 10 ورځو هغه یاد سلسله هم منقطع شوې. پر 21 نومبر د بګن پر سیمه تر یرغل پس دواړه فریقین یو ځل بیا په خپلو کې ونښلیدل چې تر 9 ورځو پورې هغې جګړې دوام موندلی و چې په کې تر 2500 زیات خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. که څه هم په سیمه کې دواړه فریقین پر ډزبندي متفق شوي، خو تړل شوي د تګ راتګ لارې لا هم نه دي خلاصې کړی شوي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په کورمه کې د امن لپاره د حکومت لخوا جوړه جرګه او کمیټې به هله یوې پریکړې ته ورسیږي چې کله په هغه سیمه کې په نښتو کې ښکېلې غاړې خپلې وسلې حکومت ته په سپارلو رضا سي. په دې اړه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاحکار پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته وویله چې حکومت په سیمه کې روانه فرقې ایزه مسله حل کول غواړي، خو دا په هغه صورت کې ممکنه ده چې دواړه غاړې د حکومت خبره ومني. پر دې سربیره خبری غونډې ته د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د روغتیا چارو سلاحکار ډاکټر احتشام په سیمه کې د دوایانو د کمی د رپورټونو په اړه ویلي دي چې حکومت هلته پر وخت د دوایانو په رسولو بوخت دی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال وسیم سجاد راکوي.
په کورمه کې د بشپړ امن قایمولو لپاره جوړی شوې جرګه او د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د صوبې ویان بیرسټر محمد سیف په مشرۍ کې د کمیټې اعلامیه د غټو وسلو حکومت ته واپس کولو پر فیصله د اختلاف د وجې د ځنډ ښکار ده. په کورمه کې د شیعه سنی مسلکي جګړو له امله روډونه د یوې میاشتې راسې بند دي چې له وجې خلق د ستونزو سره مخ دي. په پېښور کې د شروع په ورځ د خبري غونډې پر مهال د حکومت لخوا جوړه شوې کمیټې مشر او د صوبې ویان بیرسټر محمد سیف
داسی قسمه واقعات کې دل منګ سنبال کړی دي. د حکومت گرفت قائم دی، زمونږ ټوله ادارې موجود دي چې کومه مسله د هغه دا چلارې بندي او هغه ما تاسو ته ډیر په وضاحت سره وویل چلارې بنن کولاو شي وس به کولاو شي، خو که موږ ته د وسلې د جمع کولو ګارنټي راکړی شي.
په کورمه کې وخت پر وخت د ځمکو په سر نښتې کیږي چې وروستو ترې شیعه سنی مسلکي جګړې جوړې شي او د علاقې خلق ترې متاثره کیږي. په کورمه کې روانه شخړه د 21 نومبر نه ده، کله چې په کوزه کورمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د سوارلو دلونکو ګاډو باندې ډزې وشوې او په نتیجه کې د 30 نه زیات تنان وژل شول. د دغه عمل وروستو علاقې تر تګ راتګ لارې بندې دي او په خلکو کې ویره خپره ده چې له امله یې د ژوند د بنیادي ضرورتونو پوره کېدلو کې ستونزې ورمخې ته دي. په علاقه کې د دوایانو د قلت راپورونه هم ثبت شوي دي. د خیبر پختونخوا د حکومت د صحت مشیر ډاکټر احتشام علي د شروع په ورځ خبري غونډې ته وویل
مطلب ہے کہ ادھر میڈیسن سپلائی کر رہی ہے،
حالتا دا دوایانو سپلائی روانہ دا. اول پر روڑنو وا کل چھے دروڑنو مسئلہ راغلن وزیر اعلی خپل ہیلیکاپٹر ورکڑو او اس پہ ہیلیکاپٹر دوایانے ولچی پردے بانے ہی سستی نکی گی حغز مونگ بچی دی مونگ با دوایانے ہم رسو او ویکسین با ہم رسو.
ہم میڈیسن بھی پرووائڈ کریں گے، ہم ویکسین بھی پرووائڈ کریں گے.
د خیبر پختونخوا حکومت په کورمه کې د امن قائمولو لپاره جرګه جوړه کړې ده او د صوبې د ویان بیرسټر محمد سیف مشرۍ کې د پایدار امن قائمولو لپاره کمیټه هم جوړه کړې ده. یادې جرګې د شیعه سنی مشرانو سره ملاقاتونه هم کړي دي، خو د دې راپور برابرېدو پورې کومه فیصله نه ده کړې. په دغه اقلا بیرسټر محمد سیف ته شروع په ورځ خبري غونډې ته وویل
لیکن هم چاته
مونږ غواړو چې د جرګې سره څومره مرسته کولی شو وکړو. چې هغوی ته څومره موقع ورکولی شو ورکړو، ځکه چې هغه د اولس نمائندگان دي او د اولس لخوا راغلي دي او د دواړه اړخه د قبایلو نمائندگی کوي او د دواړه اړخه مذهبي ګروپونو نمائندگی کوي. موږ ځکه هغوی ته ډیر وخت ورکوو، نن یې اتمه یا لسمه ورځ ده، لږې روزي ورته نوري ورکوو. کله چې هغوی په خپله ووایي چې موږ راضینامې ته تیار یو او وسلې اخودو ته تیار یو، په هغه ورځ به مسله حل شي.
دا به داسې حال کې ده چې په کوزه کورمه کې د 1 نومبر د سوارلو ډونګو ګاډو پر قافله د ډزو وروستو د جګړې په نتیجه کې د 150 نه زیات تنان وژل شوي دي او پر دغه علاقه کې غیر یقیني صورتحال قائم دی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
له پېښوره ځو د سوات پر لور. د سوات جانزیب کالج د کوونکو او ځای خلکو د منګوري په نشاط څلور لارې کې د ګراسي ګراوند په نامه لوبغالی د لوبو محکمې ته د سپارلو پر ضد مظاهره کړې ده. مظاهرچیانو د حکومت د پریکړه غندلې او غوښتنه کړې ده چې په سوات کې د لوبو د لوبغالو رغولو او فعالولو لپاره د عملي اقدامات وکړي. بلخوا ځلې انتظامیه ویلي دي چې دا مسله به ژر هواره کړي. په دې اړه نور حال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات سیدو شریف جانزیب کالج په سلګونو زده کوونکي د منګوري په نشاط چوک کې راجمع شوي او د لوبو میدان خلاصولو لپاره غوښتنه کوي. مظاهره کې اوسره د سوات تجارتي اتحادي مشران او د لوبو کلبونو ممبران هم شامل دي. مظاهرچیانو غوښتنه ده چې د جانزیب کالج ملکیتي ګراسي ګراوند چې پکې د فوټبال، کرکټ، هاکۍ، باسکټبال او نورې لوبې کېدلې د مرمت په نوم د 13 کالو راسې بند دی او بیا صوبایي حکومت دغه میدان د کالج نه اخلي او د لوبو محکمې ته حواله کوي چې دوی ته قبول نه دی. مظاهره کې شریک د کالج زده کوونکي حریص پاچا په دغه اړه مشال ډېډیو ته وایي.
زمونږ دغه یو مطالبه ده چې دا جانزیب کالج ګراوند پدی باندې بل ډیپارټمنټ ټورنمنټونه کیدو دا کالج ډیپارټمنټ د پاره پدی باندې به تحصیل بابو زید د پاره دا کیلو نه او دا لبی به کې دي. نو په دغه وجه باندې مونږ دل تراغلیو چې مونږ ته زمونږ د جانزیب کالج د ملکیت واپس کړی. پدی کې د صوبایي حکومت خپوره پوره لاس ته زمونږ د جانزیب کالج نو سرم سب پروفیسران دي چې هغه پکې ملوث دي چې دا ګراوند هغه ته پواله کړل.
د ضلع سوات کرکټ اکیډمي مشر ګوهر شاه وای چې ګراسي ګراوند کې به ګنډ شمیر زلمو د کرکټ لوبي کولې، هر کال به پکې مقابله کې درې ورې. اوس د مرمت په نوم د ګراسي ګراوند سره سره د سوات نور میدانونه هم بند کړای شوي.
بارتي ګراوندونه زموږ وران دي چې د ګراسي ګراوند فوټبال، د کرکټ، د قالګي ګراوند، د کبل ګراوند، د کبل د فوټبال ګراوند، کرکټ ګراوند په ماټه کې راټول ګراوندونه وران دي او خلک نشو د ماشو د مخې د شو در په در شو او کرکټ در هم پر هم پرایویټ ګراوند د 10,000 روپۍ ګراوند فیسونه ورکاو او باغی باندې پړو باندې زیات پیسې راځي. دلته غریبواله غربت ته زمنګ د اپیل له حکومت ته مهرباني وکړه زمنګ کرونا جوړ کړي به خلک باندې رحم وکړي او په ګراسي ګرونو حساب د خلک آی چرسونه دا زمنګ پوزیشن موږ خدای به خاطر کرونا جوړ کړي.
د ضلع سوات تجارتي اتحادیه مشر عبدالرحیم په دغه محل د زده کوونکو سره د ملاتړ اعلان وکړو. وروسته مشال ډېر وویل چې جانزیب کالج تاریخي ښوونځی دی، ولی سوات دغه میدان د زده کوونکو لپاره جوړ کړی و، ولی موجوده حکومت د لوبو میدان د زده کوونکو نه اخلي.
90 کروڑ روپۍ چې کم دی د پاره پن راغلی هغه ځای شو. اوس هم د ګروند حالت چې کم دی د لوبو قابل نه دی. کله چې ګروندونه آبادي نو هلته هسپتالونه خالي. ټیلنټ د سوات په سټوډنټانو کې، کھلاڑیانو کې، باسکټ بال، فټ بال، والی بال، کرکټ، هاکی. موږ دا خبره کوو چې را سو پورې به دا طلبا چې کم دی د کھیل د سہولت نه محرومي. سلور کال اوشو زمون چې کم دی ګراسي ګرونم داسې حال دی چې پای کې طلبا او د لوبو سہولتونه نشته. زمون د جنازګام دال دی، زمون د تختبند پلوم دال دی، زمون چې کم دی د مولا او د سکولم د حل دی. لہذا دې ظلم ته مزید نور چې کم دی موږ تیار نه یو، بالکل نشو برداشت کولی.
په سلګونو مظاهره چانګ وروسته د ډیپټي کمشنر سوات دفتر سیدو شریف ته په احتجاجي واک ورغلل. هلته ورته ډیپټي کمشنر سوات شهزاد محبوب باور ورکړو چې د دې مسلې لپاره به کمیټي جوړوي او د زده کوونکو مسله به حل کوي. هغې نه وروسته زده کوونکو احتجاج ختم کړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده. اوس دو اسلام آباد. د اسلام آباد خبریالانو پرون د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او له حکومت یې د صحافیانو پر ضد د جوړ کړو مقدمو ختمولو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې چې د پاکستان فدرالي تحقیقاتي ادارې تیره میاشت په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د احتجاجونو وروسته د ریاستي ادارو پر ضد د غلطو بیانیو جوړولو په تور یو شمېر خبریالانو پر ضد مقدمې درج کړې وې. په دې نور حال ګوهر مسید را کوي.
د اسلام آباد خبر اعلانو د دسمبر په 13مه اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او حکومت نه یې د صحافیانو خلاف جوړې کړې مقدمې ختمولو غوښتنه وکړه. د احتجاجي مظاهرې بنیادی وجه څه ده؟ کله چې مشال ریډیو په مظاهره کې ګډون کړی خبریال هرمیت سنگھ نه پوښتنه وکړه نو د څه داسې وجه بیان کړه.
پروټیسټ مقصد دا دی چې صحافیانو منې چې څنګه تاسو دینه مخکې قمر میکن کور باندې پولیسانو حمله وکړه، شپې خلک فیملی والا هارس کړه، دینه مخکې مطیع الله جان اوچت کو وس ایف آئی د طرف چې کوم صحافیانو هغه کې زوم یما نور هم صحافیان دي هغه منې چې څنګه کیسونه جوړیږي او څنګه دې وخت کې چې کوم هارسمنټ د صحافیانو روان دی د هغې دپاره مونږ دا پروٹیسٹ چکم دے کال کڑے دے او دے مقصد عمدہ دے چ صافیانو من چکم ظلم دے زیاتے چ دی وقت پ دے حکومت کم شروع کڑے دے صرف او سے دا پارا چ زمون زبان بندی ہوشی مون غلی شو خاموش شو او چ صد دوی وی اگر ٹھیک اگے تم وی چ خانہ تخوے نو زما پ خیال اگا سسٹم یعنی تخوے ہاگا شی تم خن وے کم چ خراب دے نو دا اگے وجوہات چ مون من یو طرف تا ایف آئی آر کیگی بل طرف تا ہراسمنٹ زمون صافیانو روان دے نو دا ٹولو صافیانو راغون دے مقصد عمدہ دے چپل صافیانو سره یکجہتی کو ادا حکومت تر طرف چې دا ظلم زیاته روان دے د دې بندیدو د پاره خپل आवाज اوچت کو.
احتجاج کوونکو صحافیانو په وینا حکومت او ریاست د عام اولس او په خصوصي توګه د خبریالانو اوازونه بند کوي خو دا خبره د عین خلاف ورزی ده. په مظاهره کې ګډون کړي خبریال فخر یوسفزئی مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د اظهار رائے آزادی باندې پابندی ده. د زیات کړه
زه په خپل آزادۍ تور دوه پیرې ده د ښکار يم د یو کیس چلیږي او یو زما انکوائری چې کومه ده اف آی اے ده نو هغه آلریډي په جون کې د لاهور افیس او هغه ماته را لګلې و چې ته مونږ ته حاضر شې او اوس ته پوښتنه کړې لکه چې دې ټیم کې کوم سچویشن دی او ما یو څو ورځې مخکې د اف آی اے د واکمنو سره خبرې شوې یو څو ورځې مخکې نو هغه وایي چې مونږ د روزانه په بنیاد باندې د 15 تر 25 کسانو خلاف مونږ اف آی یار کو خدا ټول دا ضروري نه چې دا ټول صحافیان دي کې عام خلک هم شامل دي او صحافیان هم د دې ښکار شوی دي او دا یو ډېر غټ نمبر دی او روزانه په بنیاد باندې مخکې لکه کم داسې اوس ورځ ورځ داسې سیوا کوي.
خبریالانو د صحافت د ازادۍ ناره هم ووهلې.
د پاکستان فیڈرل انویسٹیگیٹیو ادارے ایف آئی اے 13 میاشت پر اسلام آباد کے دا تحریک انصاف دا احتجاجونو پر ترس کے دا دولتی ادارو پر ضد دا غلطو بیانیو جوڑولو پا الزام باندے دا س خبریالانو او ویلاگرانو پر ضد مقدمے درج کری دی.
یاد دوی چھ پکال 2022 کی حکومت دا سوشل میڈیا کنٹرول کولو لپارا دا پیکا پنوم یو قانونی آرڈیننس جاری کرو او وضاحت یہ وکړو چې څوک د ریاست خلاف سازشونو کې ککړ وي هغه به گرفتار کېدی هم شي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ مشال ریډیو خاوري او زو جنوبي وزیرستان ته د بر جنوبي وزیرستان د سرویکي سب ډیویژن اوسیدونکو له حکومت هغې سیمې ته د انټرنیټ د سهولت د بحالۍ غوښتنه کوي. هغوی ولیدي چې د دې سهولت د نشتوالي له وجې د دوی ژوند له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. بلخوا د سیمې د صوبایي اسمبلۍ منتخب غړي ولیدي چې حکومت به په دې اړه ژر ګامونه پورته کړي. نور حال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سروکی سب ڈویژن اوسیدین کی ویائی چې په سیمه کې د انټرنیټ سہولت نشتوالی په وجہ د خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د سروکی سیمې تحصیل چیئرمین شاه فیصل غازی د خپل سیمې خلک مشکلات په دارنګ بیانوي.
د انټرنیټ سہولت بندش په وجہ د خلک مشکلات په براکښه د بدر سیمې دوا اوسیدین کی مشال ریډیو ته په دارنګ وجہ غیدل.
بدرنا په اپر وزیرستان شیخ چکی میں سٹوڈنٹ تھا لیا ور سرا نور کاروباری خلق پیدا نا در سخت پریشان بھائی
منون احمد یاسین دا والی بدر نا ویسا نیز انتظامیہ تا کماتا نیز دا درخواست چې نشته دا دا والی کو خود دی تیز دا کولا کو کا جدا نیسی کرلا نوائیو پای خود جرد آن کو جدا جدا نیسال میز ضرورت تا چلاوائیشی
مشال ریڈیو چه دی سروکی سب ڈیویژن اسی دن کی دی انٹرنیٹ سہولت وشتن پا براکشی دی زیلینا دی صوبائی اسمبلی نمائندہ آصف خان سرا تماس ونی ولی آغوی پا زاوب کشی وویل
میجا کوشش کرمی چه سور آم چه علاقے داود سروس تی آب بحال چی وکر چی دیرا چاہ ملائی نمائی بحال اسی تلاتوی ایریا تو پوز بدر ایریا تو دیر شی ایون انٹرنیٹ کو پیدا موبائل کنیکشن نمشتا ڈی ایس ایل داس یو شاید آئی چیار آدھے لائن سر ایرخ تعلق بھی انہوں نے کہا چی مکین چی آپریشنل شد دیر وقت نباد بچار ایک مولی خان سوشم ایس سون ایس پاسیبولو خائی سور شی اور بحال چی انشاءاللہ میں کوشش بتا شیدی رہی دغی حوالے سلام مجھے بھی کمیشنر سلام خبر شی ہو ٹوز موجود دی خالق اولاتا اور دی خالق ڈیمانڈ آئی خاما خالق خالق اخبالے خالق سر خبر کبھی سپر دوبی بھی سپر کراچی بھی وقت پورا مجھا میٹنگ زم کنڈکٹ کری دی انشاءاللہ وطا لگیا ہی اور کوشش دا کری جی کانو دغ دے دا ٹاور اولا سسم میں پر ٹکا ہی نکی دا ڈی ایس ایل نمیہ ترہا ہوں کی انہائی میری ہوپ فجے در در بپنا مجھے چار سیش
د سویلی وزیرستان پر ضلع سروکی سیمے اسی دن کے دا ہم وویل چے کا حکومتی چارواکیو یہ پسیما کشے دے انٹرنیٹ سہولت زر بحال نکڑی بیا وہ یہ دے سیمے اسی دن کی پہ احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
زموږ غلم مشال ریډیو خبري د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بی بی خلاف په مقدمه کې عدالت خپل پریکړه پر 13 دسمبر محفوظه کړی او د دسمبر پر 28 به اعلانوي. د درغلي د دې مقدمې چې د الکادر ټرست په نوم یادیږي اوریدن په اډیالا زندان کې وسوه. عمران خان له تیر یو کال راهیسې په زندان کې دی. نوموړی او پر میرمن یې پر ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي. په دې نور تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د خغه مرمن بشرا بی بی خلاف د 190 میلیونو پاونډونو لرغلی یا د الکادر ټرست په مقدمه کې احتساب عدالت په 13 دسمبر پریکړه خوندي کړه او په 28 دسمبر به اعلانوي. په دې مقدمه کې په عمران خان تور چې د خرګوټو او ځمکو کاروبار کوونکو یو کس ملک ریاض چې د بحریا ټاون مالک هم دی ته د 190 میلیونو پاونډ ناجایزه ګټه رسولې ده او په بدل کې خپل بنسټ یعنی الکادر ټرست لپاره ترې ځمکه اخیستې ده. ملک ریاض 190 میلیونو پاونډ په برتانیا کې د تورو پیسو په نوم کنګل شوی وو او بیا د عمران خان په حکومت کې په کال 2019 کې پاکستان ته رالیږل شوی وو. خو د عمران خان کابینې د یو پریکړې په ترڅ کې دغه پیسې په ملک ریاض د لګیدلې جرمانې په مد کې په سپریم کورټ کې جمع کړې او د بحریه ټاون لخوا عمران خان او د خقم مرمن ته ورکړل شوې ځمکه باندې د الکادر ټرست پوهنتون جوړ کړو. د مقدمې د اورېدنې په مهال د احتساب بیورو وکیل وینا وه چې دغه جرمانه باید ملک ریاض له خپل جیب څخه سپریم کورټ ته ورکړې وای او د برطانیې نه راغلي پیسې حکومت باید په سرکاري خزانه کې جمع کړې وای. خو عمران خان په خپل بیان کې وویل چې الکادر ټرست د خیر ښېګړې بنسټ دی او د ګټې په نیت نه دی جوړ شوی ځکه په ده لګېدل شوي تورونه بې ځایه دي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اصل چې د دغه مقدمو په زیاترو اورېدنو کې حاضر وو او د عمران خان سره خبرې هم شوې وې. مشال ریډیو ته وویل چې په نورو مقدمو کې عمران خان ته ورکړل شوې سزاګانې ځنډول شوې دي خو په دې مقدمه کې هغه ته د سزا ورکولو قوي امکان شته.
عمران خان جو ہے ان کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ ان کو اس کیس میں سزا ہی ہوگی.
عمران خان تب پخپل ہم احساس تھے پدے مقدمہ کے بخوات سزا ورکول کی گی. پدے کے دے عمران خان خلاف شہادتوں ہم ڈیر کبھی دی او حالات ہم دخا پہ حق کے نہ دی نو دا امکان ڈیر کم دے چ عدالت پہ پدے مقدمہ کے خغا بری کڑی دا سکھکاری چھ خغا تب سزا ورکول سی زکا ہو تحریک انصاف دا حکومت خلاف دا سول نہ فرمانے دا تحریک شروع کولو اعلان ہم کرے دے اس بگورو چھ دا عدالت تا پریک اعلان ولو او دا تحریک انصاف سول نہ فرمانے تحریک شروع کولو نہ پس حالات کم خواتا زی
سول نہ فرمانے کی طریقے بعد حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں.
خو پکوٹا کے دا قانون ماہر او تجزیہ نگار ہمایون کیسی ایڈوکیٹ مشال ریڈیو تو چې په دې مقدمه کې زنا تکنیکی او قانونی کمزوری شته او دا هم کې دیشي چې پریکړه د عمران خان په حق کې راشي.
ہمارے خلاف سے کیس نہیں پاوا کہ ایک جنون کیس تھی یہ دغه قادر ٹرسٹ کیس تھی
مسئلہ دا چې دا د دې لپاره دوی ویلی چې دغه ته چې گواہی ورکایز وټنس راسه ملک ریاض ته مگر ملک ریاض انکار وکړ نو اغه لوپ هول دی په دا کیس کې نو چې تر څو پوری دا ثابت نه سي ایز ا وټنس چې بای و دا ایز ا کیک بیک دا پیسې اخستل سي نو ټیکنیکلی چې دا کیس کمزور دی کنه او که چیرې دوی سره د سی وټنس موجود وای چې و دا ملک ریاض په شکل کې و دا ماف گواہی بل شي نو بیا دا امکان و چې بیا محمد سزا وکړي
د عمران خان خلاف د القادر ټرست مقدمه تیر کال په دسمبر کې درج شوې و په فروری کې خغه او د خغه مرمن په رسمي توګه تورن شول او د دوی خلاف 15 گواهان عدالت ته حاضر شول چې په خغه کې د عمران خان د وزیر اعظم په حیث پخوانی سیکرټری اعظم خان د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک او پخوانی وفاقي وزیر زبیده جلال هم شامل وو راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري په پېښور کې د مازیګر شپږمې بجې سوې د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام راګرځوم د خیبر پښتونخوا حکومت ویاند وای په کورم کې د امن لپاره د حکومت لخوا جوړ جرګه او کمیټې به هله وی پریکړه ورسیږي چې کله په سیمه کې پنځشتو کې شکیل غاړي خپلې وسلې حکومت ته پسپارلو رضا سي د خیبر پښتونخوا د سواد په منګوره کې نن د جانزیب کالج ګراسي لوبغالی د لوب حکومتي څنګ ته د سپارلو د غشتن لپاره او د لوب د میدانونو د خراب حالت ضد مظاهره شوه ده په دغه لاریون کې د کوونکو د سوداګرو اتحادیو او لوبغاړو ګډون کړی وو د پاکستان حکومت له اوږد واټن وشتونکو بیلستیک توغندوی پروګرام سره پر تړلي دولتي ادارې او نور شرکتونو د امریکا پر بندیزونو خواشنی شولې ده دا تر هغه وروسته ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې وویل چې د پاکستان د اوږد واټن وشتونکو بیلستیک توغندوی پروګرام د خپرېدو دوامدار ګواښت په کتو د ملي پرمختیا کمپلیکس په نوم پر دفاعي ادارې او درې نور شرکتونو بندیزونه لګوي د افغانستان په غزنی ولایت کې پر کابل کندهار لوی لارې په دوو جلا جلا ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او 40 نور ژوبل شوي دي د طالبان د حکومت ځای چارواکو ویلي چې دواړه پیښې پرون د مسافر لیږدونکو بسونو او ټانکرونو د ټکر له کبله شوي دي او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلي چې وایز د امریکا او اروپا اتحاد ترانس اټلانټیک په اوکراین کې جګړه درولای او سوله پر ځای کولای شي زلنسکي په داسې وخت کې نن په برسلز کې د اروپای ټولنې له مشرانو سره ګوري چې داسې اندېښنې دي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ به شایي راتلونکي جنوري میاشت کې د ولسمشري دندې تر سنبالولو وروسته له کیف سره د امریکا له ملاتړ په شا شي دا مهم خبرونه لندیز مولا مشال رادیو څخه واوریدي او اوس تاسو پام یو ځل بیا د راپورن پر لور راګرځوم امریکا وایي د پاکستان د بیلستیک توغندیو د پروګرام په تړاو اضافي بندیزونه لګوي دا بندیزونه هغه څلور بنسټونه په نقشه کوي چې د واشنگتن په وینا د دا ډول وسلو په خپرېدو یا رسولو کې برخه اخلي اسلام آباد په دې اړه غبرګون هم څرګند کړی او دا یو محتسبانه اقدام بلل دي په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د چهارشنبه پر ورځ خبر کړ وویل متحده ایالاتونه به په پاکستان کې د لری واټن توغندیو د خبرېدو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې په پاکستان کې پر څلورو شرکتونو د بندیز پریکړه د پاکستان د اوږده واټن وشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له امله د رامنځته شوې ګواښ پر رڼا کې شوې ده په اعلامیه کې دا څلور شرکتونه یاد شوي دي چې یو یې د پاکستان د ملي پراختیا کمپلیکس دی چې د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام مسول دی او د پاکستان د اوږده واټن بالستیک توغندیو د پروګرام د پراختیا لپاره د موادو د ترلاسه کولو هڅې کړې دي بل افیلیټس انټرنیشنل اختر او سانس خصوصي شرکت او څلورم راک سایډ انټرپرایز شرکت دی چې د تجهیزاتو د رسولو لپاره کار کړی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن پنځشنبه د دسمبر 19 په یو بیان کې چې په خپل ایکسپانه کې خبر کړی دی د واشنگتن پریکړه د تاسف وړ او مغرضانه بللې ده په دې بیان کې وړاندې راغلی دی چې اسلام آباد خپل ستراتیژیکي ورتیاوي د خپل حاکمیت د دفاع او په جنوبی آسیا کې د سولې او ثبات د ساتلو لپاره دی او دا ډول تګلارې د سیمې او له هغې بهر د ستراتیژیک ثبات لپاره خطرناکې پایلې لري تیره میاشت هم واشنگتن د پاکستان د بالستیک توغندیو په تړاو په 15 بنسټونو او یو کس بندیزونه لګولی وو چې په پاکستان کې د توغندیو په پراختیا او د توغندیو د تجهیزاتو او ټکنالوژي په چارو کې لاس درلود د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماتیو میلر ویلی دی چې د پیکینګ یو تحقیقاتي انسټیټیوټ له پاکستان سره همکاري کړې ده چې د شاهین درې او ابابیل توغندیو سیستمونه جوړ کړي او د دې امکان شته چې اسلام آباد د نورو پراخو سیستمونو لپاره له چین څخه تجهیزات ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پروسه شکل په اکتوبر میاشت کې د چین پر دریو شرکتونو هم بندیزونه لګولی وو چې پاکستان ته داسې مواد صادروي چې د توغندیو په صنعت کې ګټه ترې اخلي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجره
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
زموږ غل مشال رادیو څخوري او وسزو د افغانستان پر لور د کابل کندهار پر لوی لار تیر شپه دوه خنړیو ټرافیکي پیښې کې لشت لږه 50 کسان مړ شوي او 40 نور ژوبل شوي دي. د طالبانو د حکومت ځای چارواک په وینا دواړه پیښې پرون چهارشنبه د مسافرونکو بسونو او ټانکرونو د ټکر له کبله شوي دي. په دې اړه نور تفصيل زموږ همکار صادق رښتینی راکوي.
لومړی پیښه د غزنی په شاباس سیمه کې د یو مسافر وړونکو بس او د غازو ټانکر ترمنځ رامنځته شوې ده. په غزنی کې د طالبانو یو بې ځایي سرچینې په دې پیښه کې د 12 مسافرو د وژل کېدو او 14 نورو د ټپي کېدو تایید کړي.
د موټر د غنه مالمی ټوله شیطان د لپټ بند دي. خط موټر دی د غنه مالمی دی
اما حال دوهم پیښه د غزنی په نانی سیمه کې چې د دې پیښې له ځایه 15 کیلومتر لیرې موقعیت لري رامنځته شوې ده. په دې پیښه کې یو 1500 بس موټر چې له هلمند څخه کابل ته روان و د ټیلر موټر سره ټکر شوی. د عین شاهدانو په وینا په دې پیښه کې 30 کسان مړه او 4 نور ټپیان شوي دي. د هلمند اوسېدونکی عبدالقوي نصرت چې په دغه پیښه کې د ژوندي پاتې شوو 4 کسانو په جمله کې دی ازادي راډیو ته د پیښې کیسه داسې وکړه.
11 بجې وې تقریبا د هلمند سمارکت راوتنه میرویس نیکه نمایندګي وه. روانو تر مکور چې راوځه تر توجه چې نیم فکر کوم را تیر سول انشاءالله تر اسکر کوچم را وتلو. نو دلته یو دا غټ موټر دی د کمپریشلی کرش پکښې دی. دا پر سړک روان دی موټروان پسې ور ورسېدی. دا خو بل موټر رالی دا خو چې بل موټر رالی نو اخوا تخونه ساوشتلې موټروان کوشش وکړي چې رستا لاسه ځان واړي. رستا لاسه چې واوشتي چې دا اوشتي ډیر تیز روانو داغه موټر کې بند شو. چې پکښې بند شو داغه باډي دغه زدانیمې ز د پایس پسې ور وخت تر سره ورڅری کړ. دا زموږ موټر ټوله څری کړی. نو موټروان خو یو لستونې مالمې دی نور ګر سره پک شو ورکو پخوا شای کړ ګر سره دکانې سره ورګټ. یو زوما یو درې نور ژوند پک شپات سول زله نو کې د خبر و ما نور درې بستر دی په غزنیک.
د دواړو پیښو لامل د موټر چلوونکو بی احتیاطي د سرعت زیاتوالی او د ترافیکي اصولو نه مراعات ګڼل سوی. په غزنیک د طالبانو سیمیزو چارواکو ویلي چې د ژغورنې عملیات روان دي خو د پیښو شدت د مړو او ټپیانو د شمیر د زیاتېدو ویر زیاتوي. د هیواد په لوی لارو کې د ترافیکي پیښو دا ډول زیاتوالی اندېښنې راپارولې دي او خلک د طالبانو له حکومت د ترانسپورټي شرکتونو د اصلاح او د موټر چلوونکو د څارنې غوښتنه کوي.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبري معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمون رڼا احساس زموږ غله مشال رادیو خاوري. په پاکستان کې د حقونو فعالان وایي چې حکومت پر انټرنیټ د کنټرول لپاره هڅه کوي چې د وی پی ان د استعمال مخه ونیسي. هغوی زیاتوي چې دا پر انټرنیټ د بندیزونو یوه هڅه ده او خلک د بیان د ازادۍ له بنیادي حقه بې برخې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د ټولنیزو شبکو ځینې پاڼې تړل شوي دي او حکومت پر انټرنیټ د ریاستي ادارو خلاف د نیوکو د مخنیوي لپاره ځینې قوانین هم جوړ کړي دي. په دې اړه د مشال راډیو د خبر د مرکزي څانګې یو راپور مهم ټکی شاهین بنیری درته وړاندې کوي.
په راپور کې راغلی دی چې پاکستان د مجازي خصوصي شبکو یا وی پی این د لارې د انټرنیټ د استعمال مخه نیسي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې په انټرنیټ او د سوشل میډیا په ځینو پاڼو د بندیزونو له کبله د انټرنیټ کاروونکي وی پی این کاروي. چارواکي دا کوي چې دوی یوازې هغه غیر منظم وی پی این په نښه کوي چې مجرمان او وسلوالې ډلې کاروي. خو د حقونو فعالان دریز لري چې د دې محدودیتونو مرام پر ریاست د نیوکو مخه نیول دي. په واشنگټن کې د ډیجیټل حقونو یو سارون کې رمشا جهانگیر وایي چې دا وی پی این د استعمال پر ضد عملیات د حکومت لخوا د ډیجیټل کنټرول یو بیلګه ده. په وی پی این بندیز وروسته له هغې مخې ته راغلی چې پاکستان د چین په څیر انټرنیټ فایروال هم عملي کړی دی. د دې په نتیجه کې د انټرنیټ رفتار کم شوی دی او کاروبارونو ته تاوان رسیدلی دی. د وی پی این کارولو محدودولو هڅې په داسې حال کې ترسره کیږي چې په پاکستان کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان د زندانی کېدو له کبله سیاسي کړکیچ رامنځته شوی دی. په راپور کې راغلی چې د وی پی این استعمال په ډېرو هیوادونو کې قانوني دی، مګر د روسیې، چین او ایران پرنګ استبدادي هیوادونو کې خپرې یا بندیز لګول شوی او یا محدود شوی دی. په داسې هیوادونو کې چارواکي انټرنیټ ته لاسرسی په کلکه قابو کوي او د بیان د ازادۍ مخه نیسي. روان کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان د کورونو چارو وزارت وویل چې دوی وی پی این ځکه تړل غواړي چې دا د اورپکو لخوا د تاوتریخوالي د فعالیتونو لپاره استعمالیږي. وزارت زیاته کړه غواړي چې د فحش او سپکاوي کوونکي پاڼو ته د لاسرسي مخه هم ونیسي. د همدې میاشتې په وروستیو کې د پاکستان د دینی عالمانو لوړپوړې ډلې د وی پی این کارول غیر اسلامي اعلان کړ او ادعا یې وکړه چې دا د بدۍ د خپرېدو لامل کیږي. له دغې وروسته حکومت وویل چې په وی پی این بندیز نه لګی، خو وګړیو او کمپنیو ته یې امر وکړ چې د وی پی این کارولو لپاره ځان د حکومت سره رجسټر کړي. د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن ادارې ویلي دي چې تر اوسه ورسره 1.5 لک کمپنیو او وګړیو ځانونه رجسټر کړي دي. فعالان وایي چې په وی پی این د بندیزونو لړۍ د بیان د ازادۍ له حقه سرغړونه ده، د سار فضا رامنځته کوي او په ټولنه کې ویره پیدا کوي. د راپور تر مخه د اقتصادي چارو پوهانو خبرداري ورکړی دی چې په انټرنیټ بندیزونه د پاکستان سخت اقتصادي بحران لا پسې خرابولی شي. حکومت اټکل کوي چې پاکستان د ډیجیټل محصولاتو په مت کې د کال په سر له 2.5 بلیون ډالر نه ډېرې ګټي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د افغانستان په خوست کې د روغتیا انسټیټیوټونو فارغان د کاري زمینو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی د روغتیا په میدان کې د ښځو رول هم ضروري بولي او غواړي چې هغوی ته د کار او زده کړو موقع برابر کړل شي. په افغانستان کې د طالبان حکومت لخوا هلته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تر تړل کېدو وروسته شاوخوا 15 ورځې وړاندې په روغتیایي ښوونیزو مرکزونو کې هم د هغوی زده کړې بندې سوې. په افغانستان کې چې ډېری خلک یې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري، اوس هم مسلکي روغتیا پالان ته پکې ډېره اړتیا لیدل کېږي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
په خوست کې د روغتیایي زده کړو د انسټیټیوټونو فارغان له اړوندو ادارو او د روغتیا په برخه کې له نړیوالو مرستندویو ټولنو غواړي چې دوی لپاره د کار او خدمت زمینې برابرې کړي. دوی زیاتوي د زده کړو په بهیر کې په انسټیټیوټونو کې نظري او په روغتونونو کې عملي زده کړې کړي او اوس کولای شي په خپلو برخو کې خلکو ته وړ روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. د روغتیایي زده کړو یو فارغ ظاهر الله محبت مشال راډیو ته وویل
روز د کاونکو ته د کار زمينه برابر کړي. هغه بسونه چې دوی په دولتي غیر دولتي شخصي کې اننيږي داغه پرېغو مسولینو ته باید دوی ډیره موخه ورکړي، ځکه چې دوی نه هلي باید نشي مودانه خوري شوی دو.
د نیمه والیز دکړو د فارغانو تر ټولو مهمه ستونزه د دوی څخه په ځان د عمومي ازموینه اخیستل دي، ځکه دوی د اساسي سند تر اخیستلو دنده نشي اخیستلای. د روغتیا زده کړو یو بل فارغ اکبردین وایي
خپل ادارې څخه دا غوښتنه ده تر څو په راتلونکي کې مونږ ته د اگزیټ هغه کوم ازموینه چې د هغه برابره کړي د هغې وخت مونږ ته برابر کړي تر څو مونږ د هغې نرسنګ څانګې څخه کوم سند د هغې نه استفاده وکړو او په وړو ځایو کې خپلې دندې ترسره کړو او اجرا کړو.
د روغتیایي زده کړو فارغان زیاتوي د روغتیا سکتور د ښځو له فعال ګډون پرته نیمګړی دی او بایده دی چې په دې کې دواړو قشرونو ته په یو ډول د کار او زده کړو شرایط برابر شي. د روغتیایي زده کړو فارغ مرزا تراب وویل
موږ په دې درېو کالونو کې ځینې داسې ناروغۍ ولوستلې چې د هغې زده کړه د تاسو مربوطه وه، یعنې په انسان کې ځینې داسې ناروغۍ دي چې هغه باید زنانه مخ ته یوسي. نو په دې برخه کې زنانه ډاکترانو ته هم ډېر ضرورت دی. غوښتنه مو دا ده چې زموږ خویندو ته لکه څه ډول چې ځوانانو ته اجازه ورکړل شوې ده، خویندو ته هم په دې ډول اجازه ورکول
شي. که څه هم په خوست کې د روغتیا د برخې د نیمه لوړو زده کړو انسټیټیوتونه شته، خو د یادو بنسټونو مسؤلین وایي چې د اوس وخت اړتیاو ته په پام دی محصلانو لپاره د عالي روغتیایي زده کړو زمینې برابرې شي. د النور انسټیټیوت مرستیال محمد اکبر نوري وویل
ولایت یو سرحدي ولایت دی، زمونږ اکثره اترپی خلک مرکز ته د خپل مریضانو تداوی لپاره رسیدګی نشي کولای، او همدغه دوه کلن او درې کلن محصلین چې دوی زده کړې کړي دي په سم ډول د دې ټولنې معالجه هم نشي کولای. نو د عالي نرسنګ لپاره، د عالي قابلیتګۍ لپاره، د څلور کلنې فارمیسي سند لپاره یو واشد ضرورت لیدل کېږي. په خوست
یاد دیوی اوس مهال په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون د طب پوهنځي او د احمدشاه عبدالي د لوړو طبي زده کړو سربیره حکیم تنیوال، النور قادری سلام او عبدالي د نیمه روغتیایي زده کړو په موسسو کې سلګونه محصلان پر زده کړو بوختي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو کیلو هرتز،
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110
13500
15550
او 1380 کیلو هرتز،
او د ماخام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له یو لسو تر دو لسو بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یو کیلو هرتز اوریدلی شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو خاورې د پاکستان په اړه د ځینو نور راپورونو او د یو بل کلتوري راپور تر وړاندې کولو وړاندې ستاسو سره دا خبر شریکول غواړم چې د پاکستان، د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ روانه یو ورځنۍ یا 50 اووره لوبه لږ شېبې مخکې پای ته رسیدلې ده. افغانستان لومړی بیټینګ کړی وو او د شپږ لوبغاړو په ورکولو یې 268 منډې جوړې کړې وې او 50 اووره ټوله لوبه لیوه. په جواب کې د زیمبابوې ټولو لوبډله په اتلسم اوور کې د 450 منډو له جوړولو وروسته وسوځیدل، او دا ډول افغانستان د زیمبابوې خلاف دغه لوبه وګټله. دغه لوبه نن د زیمبابوې په قربتوب په حراري لوبغالي کې وسوه. له دې وروسته به دواړه لوبډلې د ډسمبر پر 28 باندې درېمه یو ورځنۍ لوبه کوي، خو باید دا یادونه وکړو چې تر دې وړاندې لومړی 50 اووره یا یو ورځنۍ لوبه د دواړو لوبډلو ترمنځ د باران له امله لغوه شوې وه. اوس راځو د راپور پر لور. په پاکستان کې د تیلو او ګیسو د نظم ادارې د ګیس په نرخونو کې تر 50% زیاتوالی منظوري ورکړې ده. دوګرا لخوا پرون یعنې د ډسمبر پر 13 په خبره سوي اعلامیه کې ویل شوی دی چې د وفاقي حکومت له منظوري وروسته به د راتلونکي کال 2025 د جنوري له لومړۍ نیټې څخه نوي نرخونه عملي سي. عام ولس د ګیس د نرخونو لوړول د ولس پر ضد ګام بولي. دوی وایي چې ټول کال د ګیس له کمښت او نشتوالي سره مخامخ وي، خو د حکومت لخوا د نرخونو د زیاتېدو له امله به د دوی مشکلات نور هم زیات سي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریاله اسما ګل راکوي.
د خیبر پختونخوا سوابي 50 کلن شریف ګل چنان بی دی مشال ریډیو ته ویل لته رسو کلونو را هسي سلندر استعمالوي ځکه چې ګیس ناراضي او چې کله کله را هم شینو پرشر ډیر کمی. نو موړي زیاته کړه چې حکومت د ګیس نرخونو لوړولو پر ځای دا هم ګوري چې اولس د ګیس کمښت له امله لکه مستونزو سره مخ دی.
دغه موسم د یخنۍ شو په یخنۍ کې خو کله کله ګنټه دوه راشي خدای پرېښه دونه کمی چې هغه د استعمال قابل نه وي. نو راول خو حکومت له پکار ده چې ګیس ورکړي خلکو ته څلېرش ګنټې یا څلېرش ګنټې نه وي نه کم از کم چې کوم د پخلی ټیم وي سحر کې دوه درې ګنټې داسې بیا غرمه کې چې کوم پخلی ټیم دی بیا ماسوتن نو په دې درې ټیمو کې حکومت اعلان کړی چې وي به خو وي نه. حکومت بار بار ګیس ګراني ټیکسونه پې لګي هغه ټیکسونه عوام نه بلونه په صورت کې ځي. نو لمبې خو حکومت له پکار ده چې ګیس خلکو ته ورکړي خو دا پیسې اوس
بلخوا پیښور کې اوسیدونکو افشین وای چې آمدن یې کم او لګښت یې زیات دی. د نوموړي په وینا که یو خواته د ګیس بیلونه ورکوونو بل خواته د بازاري ګیس اخستلو او لرګو بلولو ته مجبور یو. نوموړي مشال ریډیو ته په خبرو کې خپل اندېښنه څرګنده کړه چې د دې لوړې ګرانۍ په منځ کې د ګیس د بیلونو زیاتوالی د خلکو ستونزې نورې زیاتې کړي.
ګیس خو په ژمي کې څه چې په اوړي کې مونږ ته نه وي، په دې یخنۍ کې خو ګیس ډېر ضروري وي. لوښو دپاره ګرمې اوبه پکارېږي، کپڑو وینځلو دپاره پکارېږي، مخلاص په دې ژمي کې ګرمو اوبو نه بغیر نه کېږي. ګرانې حکومت دې ته نه ګوري چې ګیسونه شته او که نشته دی خلکو ته، او بس په مخه بیلونه دي چې سیوا کوي.
بلخوا په کرک کې زیږېدلې خو په پېښور کې میشت زده کوونکی سبحان الله وایي چې ګیس نشتوالي له امله د بازاره تیار خواړه راوړي کوم چې د کورنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی. هغه له حکومت وغوښتل چې د اولس ستونزو ته جدي پام وکړي.
زه تیارېدم خو ما دومره لکه روټۍ دپاره ګیس نه بیم امی ویل چې لاړ شه بازار نه چې دي دا سلنډر ډک. نو دا موږ دپاره ډېر مشکلات غدي کنه چې ظاهري خبر ده خپل سلنډر هم په خپلو پیسو ډکوو، ریکشه هم په خپلو پیسو کوو او ګیس بیل هم ورکوو. درې قسم ته موږ اخراجات شو کنه، لکه له مخته نه ګیس شته نه دی او ګیس بیلونو کې مسلسل اضافه، دا یو قسم ته یو ظلم دی.
بلخوا د سوی ګیس ادارې یو چارواکي چې نه غواړي نوم یې څرګند شي مشال ریډیو ته ویل چې په نړیواله کچه د توان بحران او په داخلي کچه د ګیس د تولید وړتیا کمه شوې ده. د هغه په وینا اداره هڅه کوي چې د خلکو لپاره د پخلي په وختونو کې د ګیس رسول یقیني کړي. د همدې لپاره یې کورونو ته د ګیس لپاره ټاکلي وختونو تعین کړي چې د سهار له شپږو نه تر نهه بجو، د غرمې له دولسو نه تر ماسپښین دوو بجو او د ماښام له شپږو نه تر ماسخوتن نهه بجو پورې دی. آسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
د مشال ریڈیو په خبری گڑے کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
زموږ غلم مشال ریډیو سوري د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او په خواني وزیر اعظم عمران خان د حکومت خلاف د نافرمانی غورځنګ په لولو اعلان کړی او خو سه ویل دي چې دا پریکړې د څه مودې لپاره ځنډولې ده. عمران خان له حکومت سره د خبرو اترو لپاره د خپل ګوند مشرانو یو کمیټه جوړ کړې ده. البته د دواړو خواو ترمنځ په رسمي توګه خبرې اترې لا نه دي پیل شوې. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال راشد خټک له اسلام آباد راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د حکومت خلاف د سیول نافرمانی تحریک د سورتو د پاره د ځنډولو اعلان کړی دی. په خپل ایکس پانا یعنی پخوانی ټویټر په یو بیان کې هغه ویلی دی چې د حکومت خلاف د سیول نافرمانی تحریک پیل کول ضروری دی، خو هغه به سورتو د دې په طریقه کار او وخت باندې غور کوي او بیا به اعلان کوي. تر دې وړاندې هغه په 15 دسمبر د سیول نافرمانی تحریک شروع کولو اعلان کړی و. بلخوا عمران خان د حکومت سره د خبرو اترو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده، خو په رسمي توګه مذاکرات لا پیل شوي نه دي. په 18 دسمبر په کمی سپلای کې د خبرو په وخت د وزیر اعظم سلاکار رانا سنولا هم وویل چې د نظام چلولو لپاره د حکومت او اپوزیشن ترمنځ مذاکرات ضروری دي. د عمران خان لخوا د سیول نافرمانی تحریک ځنډولو وجه د ناکامۍ ویره ده که د مذاکراتو نتیجې ته انتظار دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د خبر ټی وی ډایرکټر نیوز او تجزیه‌نگار مبارک علي مشال رادیو ته وویل چې د سیول نافرمانی د اعلان نه وړاندې د تحریک انصاف لاریونونه او احتجاجونه ناکام شوی دي او د دې تحریک د کمیابېدو امکان هم نشته.
خدای د خسرې توب نه یا چرته سره مسلحت لاري چې کومه دې نه دغه کال واپس نه دی اخیستی، نه مجبوري نه واپس اخیستی، ځکه چې ښکاره لګېده چې دغه چې کومه دې هم د ناکامۍ سره مخ کېدی شي دغه سیول نافرمانی چې کومه تحریک دی. باقي پاتې شو مذاکرات، نو مذاکرات هم دواړه چې کوم دې نه اړخونه د دې مخمسي ښکار دي چې کومه مذاکراتي کمیټې ده، اختیار دغه سره نشته. اختیار ټول اختیار کل چې کوم دې په پاکستان تحریک انصاف کې هغه چیرمن عمران خان دی، باندې چیرمن عمران خان. او بل دا چې د عمران خان د یوټا نه اخیستو د خپل خبر د پشاکېدو هم ډېره زیاته چې کوم ده نه هغه لکه یو تاریخ موجود دی.
په 18 دسمبر په کمی سملای کې د دفاع وزیر خواجه آصف اوویل چې داسې نشي کېدی چې یو خو د سیول نافرمانی اخترونه ورکول کېږي او بل خو د مذاکراتو خبرې کېږي. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی د عمران خان د اعلان په حق له مشال رډیو ته وویل چې د عمران خان په پریکړو کې اکثر د ګوند نور مشران شریک نه وي، خو هغه په جذباتي انداز کې اعلان وکړي. او انفرادی پریکړه اکثر غلطه ثابتېږي.
دغه تاریخ چکم ده دیکھی که او گروی نو دا هم زمان بخیل چکم دا وقت نا پیلا دا یا دا غیر پارا ماحول نو جوڑ یا غیر پارا پالٹی هم پا اعتماد که نواز اصل خبر دا دا کرخش دا دی چه مذاکرات چکم ده اغیر نا بغیر دا مسائل نحل کی گی او اغیر مذاکرات کی چکم ده اغیر حکومت اغیر سنجیدگی چکم ده خزکا نشتا ظاہر دا که مذاکرات کی گی نو دا پی ٹی آئی او دا اسٹیبلشمنٹ درمیان بھی اور اغیر کی بظاہر دا پی ٹی آئی او اسٹیبلشمنٹ گیو اینڈ ٹیکس منی با مذاکرات کی اغیر حکومت دی پارے چکم ده اغیر فیزیبل ندی حکومت دے بار با فائدے کی ندی نو دے وجہ منی چکم دے حکومت چکم دے اغا ٹال مٹول نہ کر لی دا
اسٹیبلشمنٹ پا پاکستان کی پوز او دا پوز استخباراتی ادارو تا ویل کی گی دا پلان تر مخه به د سیول نفرمانی د تحریک په پیل کې په بهرنیو هیوادونو کې اوسیدونکو پاکستانیانو ته د عمران خان لخوا ویل کیږي چې ملک ته پیسې نه رالیږي او بیا به تحریک انصاف غړو ته امر کیږي چې د برق گیس او نور بیلونه ورکولونه انکار وکړي. د عمران خان لخوا د حکومت سره د مذاکراتو لپاره جوړه شوې کمیټه کې عمر ایوب، علی امین ګنډاپور، اسد قیصر، سلمان اکرم راجا او صاحبزاده حامد رضا شامل دي. عمران خان د تیر یو نیم کال راسه په بیلابیلو مقدمو کې زندانی رہے. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غږ له مشال ریډیو ساوري او استاد پام دی کلتوري راپور په لور راګرځوم. د تبلیغ د نومیالي استاد زاکر حسین مړینې د هند، پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ هنرمندان او د موسیقي مینوال خپه کړی دی. هغه د ډسمبر پر 15مه د امریکا په سان فرانسیسکو ښار کې د ورپېښ ناروغۍ له امله ومړ. دراویا کلن استاد د هندي کلاسیکي موسیقي ترڅنګ د غربي موسیقي له بیلابیلو ژانرونو سره آشنا او د خپل کار له کبله ګڼې نړیوالې جایزې ګټلې وې. د پاکستان او افغانستان موسیقاران او تبله ژغونکي د استاد زاکر حسین هنر ته احترام لري او تشه نه ډکېدونکي بولي. نور حال د هارون بادشاه په راپور کې چې د استاد له ژغولي تبله پیلېږي.
تبله پریدون کې د غوته د دسمبر پر 15مه د تل لپاره ودرېد. استاد زاکر حسین چې په 3 کلنۍ کې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په سان فرانسیسکو ښار کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ، 60 کاله موسیقي وغږوله. هغه نه یوازې د تبلې استاد و بلکې د موسیقۍ یو شمېر نور آلات یې هم غږول. استاد زاکر حسین پر هندي کلاسیکي موسیقۍ برسېره د غربي موسیقۍ پر بیلابیلو اصنافو هم پوهېده او د نړۍ په ګڼو ملکونو کې خپل هنر نندارې ته وړاندې کړ. هغه یو موسیقار هم و. د ځینو هندي فلمونو لپاره موسیقي جوړه کړې وه او د غزل له نومیالیو سندرغاړو لکه د پاکستان له استاد غلام علي او د هند له هریهرن او یو شمېر نورو سندرغاړو سره پر تبله سنگت کړو. په پېښور کې ځوان موسیقار آصف حسین استاد زاکر حسین د یو لوی هنرمند په توګه یادوي او وایي چې دغه تبلې نه یوازې هندي کلاسیکي موسیقي غني کړې بلکې اردو غزل ته هم ښکلا بخښلې ده.
ډېر افسوس خبره ده چې یو ډېر لوی آرټسټ د دنیا نه لاړو. دغه تبلا کلاسیکل میوزیک نور بالی ووډ لکه پورا هالی ووډ پورې هغه تبلا کې خپل خدمات پیش کړی دي. لیجنډ خلک دي دغه لکه بیا ناراضي. تبلا زاکر صاحب چې کوم سټایل او هغه ډېر سافټ لکه بولونو ډېر بهترین انداز کې هغه پیش کول. دغه سټایل چې کوم دی غزل سره ډېر مطلب میچ کولو. زاکر صاحب هری هرن صاحب سره غزلونو کې پلے کړی دی او لکه ډېر یو خسته
محبت. د پېښور یو بل پېژندلی هنرمند د تبلې استاد فضل محمد هم د حسین د هنر قدردان دی. نوموړی وایي د استاد کمال دا دی چې د نړۍ خلکو ته تبله ور وپېژنده. محمد منی چې د استاد حسین له تبلې په الهام اخیستو په پښتو تبله کې نوښتونه کړي دي.
زاکر حسین استاد چې څومره دنیا ته ځان رسول او تبله څومره خلکو ته رسول و نو دا ډېر لوی کار دی. بل انسان داسې پیدا کېږي نو مشکله ده په ټول دنیا کې تبله خوره کړه نو ډېر لوی کار یې کړی دی. الله پاک دې بخیر تکړه سره ما ډېر کافی باورې دو او دا ډېر خولي خولي اندازونه دي. زما لاسونو کې سره ست هغه شته دی ولی نشته دی کافی کړی دي مونږ کار چې ماشاءالله دا ډېر خولي کارو. او زمونږ د پښتو چې کوم خپل حساب کتاب دی خو بدل دی او لکه د زاکر حسین استاد چې مونږ سدا سي اورېدلې دي نو مونږ پښتو غزل کې مونږ ګولې دي هغه شته دي تر سره ست هغه
زاکر حسین د هند د یو نومیالي تبلیغ غونکی استاد الله رکا خان زوی او هم هغه استاد. استاد حسین په اکثر مرکو کې ویلي چې په و کلنۍ کې ل خپل پلارا تبلا زده کول پیل کړی ول. ورسته هغه خپل دومره لوی استاد شو چې په هند او غرب کې د شاګردانو شمیر سلګونو ته ورسید. د افغانستان یو نومیالی تبلیغ غونکی استاد ابراهیم ابراهیمی چې په 2021 کال پر هیواد طالبانو تر واکمنېدو سمدستي ورسته فرانسې ته کډه شو، وایي دی هم د استاد زاکر حسین لوی مینوال دی. نوموړی په تیره د استاد د تبلې له خوند او رنګ ډک هغه انداز یادوي چې پر سټیج به یې خوده.
استاد زاکر حسین خان دونه کار کړی تبلې ته، کلاسیک موسیقي تبلې ته، چې فکر کوم په دغه هولډ کې هیڅ چا دونه نه کړی. ډېر قابل استاد او په دغه صدیو کې بس داسې خاص یو انسان پیدا کیږي. زه دغه فین یم. دغه هنر داسې یووالی ده، یو مختلف و دغه ادایګي، دغه سټایل، دغه مسکا د سټیج په سر ګوره ټول دنیا تبلغوي، ټول خپل هغه هنر نمایي کوي په سټیج په سر کې. مګر هغه یو خاص یو انسان و، دغه هنر باندې په دغه تبله باندې زمین ومه.
د هندي حکومت ترڅنګ د نړۍ یو شمېر معتبرو پوهنتونونو او سازمانونو استاد زاکر حسین ته لوړې هنري جایزې او سندونه ورکړې دي. د استاد تر مړینې وروسته ځینو هندۍ او موسیقارانو له نړیوالو رسنیو سره په مرکو کې ویلي چې هغه په بدني توګه فنا شو، خو غږولې تبله به یې تل تر تله ژوندی وساتي.